انتقاد شدید داشت.
په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایواله طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې هیواد باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتن بایوا نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت رارسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوال په ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوال ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بینټ په وینا جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر له 19 چې نیول شوي تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرونشن به د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویلي جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له کبله په بند کې دي باید خوشي کړی شي. د خورونا نړیوال پروګرام وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کېږي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د خپلې کارکوونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته له راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي په تېرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي او افغانستان ته ستنول شوي. له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس سخت دریځې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسیز وایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هر زیهالیوې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 200 نور یې یرغمل کړل. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزيشن د عمده ګوند 15 غړي په تیر دوه اونیو کې په زندان کې مړه شوي دي. دا خبره د مړو شوو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زورګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی د جنوري د 1 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي او د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل له قاطع کړی دی. دغه ګوند وایي د اکتوبر په 28 په پلازمینه ډاکا کې د اپوزیسیون تر پراخ لاریون وروسته د 15 اونیو په مهال د ناڅاپي فشارونو له کبله ټول مشر تباه او څه باندې 200,000 سیاستوال نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 500 لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 222 منډو هدف وټاکه خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکیو زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې سه شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده که د پاکستان له پاکستانه دغه مسابقه دوی وګټي افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
ازادي رادیو اوري
وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یوناما دا غوښتنه نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا مسله مو د حقوقي چارو له یو پوه سره هم څېړلې.
زمیر کوم چې کچیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمي پېژندلو مسله ځنډنی کېږي.
د افغانستان په اړه په دوحه کې د پیل شوې نننۍ غونډې له حاله مو خبرو چې یوه موضوع بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو څرخي. د کونړ په چاپېدارې ولسوالۍ کې یوه 45 کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. دا به هم واورئ چې په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټالي کېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دی ثبتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایو وايي په دې هېواد کې بشري وضعیت کړکېچن دی. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کړې، لامه کې د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي چې هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي، له نیولو ګواښونو او دغه راز سانسور سره مخامخ دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوق طالبانو نقص کړي دي. جزئیات د امید زهین مل پرپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وایي سره لدی چې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغوی یې د ورځني او عامه ژوند له ډېرو برخو ایستلي روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي، له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایواله قول راغلي، واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15مې کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق په خپل اکسپانډ زیاته کړي، دوا کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقونو د ملاتړ او ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دی، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتن بایوا په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږدي. یونما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې لمې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه مخکې دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پوښتنو ته راشو. د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیه کې چې 15 کاله مخکې تصویب شوې د افغانستان په شمول دغه اعلامیه موادو ته هیوادونه څومره متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوانسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنې په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاویا کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پر اس کې دي، مثلا دا سم د وسوګورې په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت چې تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامیه او کنوانسیونونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې سو کنوانسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیق کیږي. اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي، په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالات پکې لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام مالک تقریبا رعایتوي او هغه ته متعهد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دې د غړه کېږدي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي، دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنی کیږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیرات لاندې راځي چې دا طالبانو په غبل دوره کې دا یوه تجربه درلودلې چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر درون تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په باب مرکه و. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې لمې پنځه کلیزه ده. بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې د فارمات د نننۍ غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. په دغه کې د نړیواله غونډه چې نن پیل شوې سبا به هم دوام وکړي. په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار او دغه راز د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه پکې خبرې کېږي. نور په دې راپور کې.
د قطر پلازمینه دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کېږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې به د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنې ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغې غونډې بل بحث افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه په نوم د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل.
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږي، دې لپاره چې نجونې وکولی شي بیرته خپل درسونه او تحصیلات ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للی. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې دغه زیانمنونکې طبقې او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډېر زیان لیدلی دی.
ځینی یې تحصیل و تعلیم را ندارن. اینا دیدن
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کنفرانس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان ځکه راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکاري له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د اسیایي څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاد میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي، او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا افغان میرمنو نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د اسرائیل پوځنن ویل په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په غزې ترنګ کې د سخت دریځو وسلوالو 2500 اهداف په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په دغو حملو کې د وسلو پر ډیپوګانو، سمڅو او نورو ساحو حملې شوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلي دي. دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنګي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یوه جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړی سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لورې د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی دریستیز وایي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې په غزې تړنګ کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حلیب پرون شنبه دغه څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړه چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی دریستیز پرون د بیت المقدس په زاړه ښار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل هر ورځ ګورو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول.
له خبرونو ور اخوا
د کونر په چاپیداری ولسوالۍ کې 45 کلنه دښمنی په دوستی بدله شوه. دغه دښمنی چې د ځمکې پر سر پیدا شوی او په کې څلور کسان وژل شوي او دواړو خواوو ته زیات مالي زیانونه اوښتي وو. دغه روغه جوړه د ځایي سیمه ییزو چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب شوې ده او ګډې جرګې هم پریکړه کړې که چیرې کوم لوري له شوې پریکړې سرغړونه وکړه نو حکومت ته به 5 میلیونه افغانۍ جریمه ورکوي او د تېرې کوونکو په نوم به هم پیژندل کېږي. نور په دې راپور کې
د کونړ چپیداری ولسوالۍ کې د ځایي حکومتي چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب 45 کلنه دښمنۍ پای ته ورسول شوه. ملک خان محمد چاچې د دغو دوو کورنیو ترمنځ په روغه جوړه کې زیاتې هڅې کړې. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دواړو لورو ته یې سوال زاری وکړه چې له وژنو او دښمنۍ هیڅ نه جوړیږي او نور باید سره پخلا شي.
او خو خیره خلک ورشه د ورولی بي ته جوړه کډول دي الله ضرور کې مزمن خبره ومن
دي چې په چا فدره کې څومره دشمنيګاني او دا ولسم ان شاء الله همکاري او دا به ختمي.
پخلاشه به کورنۍ هم په دی خوخي دي چې یو بلته د کمین نیونی ستړیا او ورورژن اخلاص شول. عرب ګل او ممتاز
دې کې ما غټن ولیدل سچ تاوه او ډیر زوریدلی او شپه ورځ منډي والی چې یو بل مرګ پسه او زما دی ولسته دا پیغام دی ک هر څوک دښمنی لري او هر څوک د یو بل سره خفقان لري نو د الله درزاده پاره معاف کړي. د دې دښمنی په ځای باندې د امنیت لپاره د افغانستان د ټول افغانانو لپاره کار وکړي د زمونږ افغانستان آباد شي.
ډیر په دې خوشاله چې دا کشرې ته بخا نور د غمشرانو په قدم قدم کې نه دی
ولس نه هم دغه غوښتنه ده چې د جهالت نه راوځي، تعلیم ته مخه کړي، تر څو داسې ناوړه کړنې بیا تکرار نه شي.
جرګې پریکړه وکړه که چیرته له دې وروسته په خلا شوې کورنۍ څخه کوم یو له شوې پریکړې سرغړونه وکړي، د تیری کوونکې په نوم به پیژندل کیږي او حکومت ته به 5 میلیونه افغانۍ جرمانه ورکوي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په داسې حال کې د نږدې نیمې پیړۍ دښمنۍ په ورورۍ بدلیږي چې تیر کال د نورستان په ختیځ کې د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ 2 نوي کلنه دښمنۍ هم ختمه شوې او اوس دواړه قومونه سره یو ځای ژوند کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو آدرسونه الکترونیکی او ډیجیټالي کیږي. د غزنی د ښاروالۍ چارواکي وایي دغه آدرسونه به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به هم ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته خپل کور او ځای لوکیشن او آدرس استوي، نو کولی شي چې لینک هم ورولېږي چې په دې توګه به په ډېر اسانۍ سره دغه آدرس دوی پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډېرو ښارونو کې آدرسونه مبهم دي.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو آدرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د آدرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لکه کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین آدرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د آدرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او آدرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب آدرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې لکه کوم خارجي بازارونه چې دي، خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د آدرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د آدرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې آدرس موندنې پیچلې کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو آدرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
د مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وو چې له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصا شی ده، دا خارج کې موږ لیدلی ده، ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه ښه ده، د خلکو د هوسایۍ لپاره هم ښه ده چې ټلیفون له مصرف کې مو دغه راځي، کموالی راځي د خلکو او سر درد هم کمېږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره